دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
محترم او ژوندو السلام علیکم زموږ دویمه نیم ساعته هزارانه پښتو خبرونه اوري نن د یکشنبې د ورځ د وګي ولسمه ده زه سید سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ناڅاپه له طالبانو سره د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې د مذاکراتو د لغوه کولو اعلان کړی دی ښاغلي ټرمپ د شنبې په ماښام ناوخته په ټویټر کې ولیکل چې د سولې مذاکرات یې په کابل کې د طالبانو د وروستۍ مرګانۍ حملې له امله لغوه کړي په دغه حمله کې د یو امریکایي عسکر په شمول یوولس کسان وژل شوي وو او طالبان یې ذمواري په غاړه اخیستې وه توقع کېده چې ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ په پټه توګه له جمهور رئیس اشرف غني او د طالبانو د سیاسي دفتر د مرکچیانو سره له واشنگټن ډي سي نه د باندې د جمهوري ریاست د کیمپ ډیوډ په تفریحګاه کې په جلا جلا ډول ملاقاتونه وکړي ټرمپ ویل کله چې طالبانو دغه حمله مسؤلیت په غاړه واخیست نو ده سمدستي په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د فسخه کولو او د طالبانو د مشرانو سره د ملاقات نه کولو پرېکړه وکړه ټرمپ ولیکل که دوی د دې قدرت نه لري چې د خبرو په جریان کې اوربند وکړي نو سوله به څنګه عملي کړي د ټرمپ وینا طالبان یوې بامانا سولې ته د رسیدو توان او ظرفیت هم نه لري د دې نه مخکې د امریکا د سمندري پوځ لوړ پوړو قمانډان جنرال میکنزی ویلو چې د طالبانو حملې د سولې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ګټورې ثابتې کېدلی شي طالبانو په سمدستي توګه د امریکا د جمهور رئیس د دې ناڅاپي اعلان په ځواب کې څه نه دي ویلي او نه قطري چارواکو تبصره کړې ده دا د امریکا غږ واشنگټن دی په عین وخت کې چین د شنبې په ورځ له افغانستان نه د امریکا تر مشرۍ لاندې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وتو غږ وکړ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د یوې ګډې امنیتي غونډې په پای کې خبرې اعلان ته وویل چې موږ د امریکا په متحده ایالاتو غږ کوو که له طالبانو سره د سولې توافق لاسلیک کړو نو په منظم او مسؤولانه ډول دې خپل پوځونه له افغانستان نه وباسي هغه دا غوښتنه په داسې حال کې کړې وه چې پرون د شنبې په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي مامورانو ترمنځ خبرې روانې وې پاکستان د هند جمهور رئیس الوتکې ته د هغه هېواد له فضايي حریم نه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړې د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې جمهور رئیس رامنات کووند غوښتل چې آیسلند ته د سفر لپاره په خپل الوتکه کې د پاکستان د فضا نه تیر شي خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویل چې دغه پرېکړه صدر اعظم عمران خان کړې وه توقع ده چې د امریکا د دفاع د وزارت یو لوړ پوړي هیئت له افغان او پاکستاني چارواکو سره خبرو په خاطر بل هفته کابل او اسلام آباد ته سفر وکړي د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس د قضایي قوې کمیټې چې د دیموکراتانو په کنټرول کې ده په پام کې لري چې د جمهور رئیس ټرمپ د امپیچمنت یا مؤاخذې په خاطر د تحقیقاتو د پیل کولو نه مخکې د دغو تحقیقاتو د قانوني حدودو د ټاکلو په باب بل افتره ګری وکړي د پولیټیکو سیاسي خبرونې رپورټ ورکړی چې کمیټه به د دوشنبې په ورځ د پریکړې مسوده خپره کړي په هنګ کانګ کې پرون د شنبې په ورځ هم په سلهاو خلکو مظاهره وکړي خو پولیسو کوشش وکړ چې لارې بند کړي او د هنګ کانګ نړیوال هوایي میدان ته پرینګ دي چې ځنه ورسې احتجاج کوونکو د اورګاډي څو سیشن ته اورا چولې او پولیسو په تیګو باندې شتلې لکه د ګریو نشنا په تقریبا هر ورځ د هنګ کانګ اداري رئیس په خلاف باندې مظاهره کیږي د دوریان سمندري توپان د بهمس په ټاپوګان کې په پراخه کچه د تباهۍ او د امریکا د شمالي او جنوبي کارولانا ایالتونو د ځپل نه وروسته اوس د کاناډا په لور مخه کړې ده د وروستي رپورټونو نه مخکې که څه هم چې دا توپان کمزوری شوی دی خو د کاناډا ختیځي ولایت نواسکا ته رسیدلی دی په ځینو ځایونو کې اوبه کورونو ته ننوتې دي ونې او د برېښنا ستنې چپه شوي او بریښنا قطع شوې ده او دا هم د افغانستان په باب یو رپورټ د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي دي چې د جمعې په ورځ د ارګ په جامع جومات کې د لمانځه نه وروسته د ولسي جرګې پخواني غړي ملا تر اخیر محمدي او رونې د حج او اوقاف له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره له لفظي شخړې نه وروسته نوموړي ته لاس واچو او سپک یې کړ د جمهور رئیس اشرف غني دفتر په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی براسو دې رپورت چې افغان حکومت وایي امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر ځنډیدلې دي. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې ښاغلی غنی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره واشنگټن ته راسي. که څه هم د جمهوری ریاست مانی د دغه سفر د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډېدلې دي او لا د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه سوې. د بلې خوا افغان سیاسي شنونکي وایي چې افغان حکومت باید له امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه همغږې او ګډه ژبه رامنځته کړي. نور تفصیل د کابل څخه د حکمت سروش په دې رپورت کې واوري.
ځینو سرچینو خبر ورکړی و چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د شنبې په ورځ د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړي، خو افغان حکومت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډېدلی.
فقط به خاطر موارد ای به تعویق افتاده و ای که کیت سفر میکنه و تصمیم برای سفر کی میگیره مربوط به شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است.
سیاسی شنونکي وایي چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښمن دی او د همدې لپاره کېدای سي افغان ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د خپلو اندېښنو د شریکولو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي.
د تروسه پوری د تړون مخالفت خي، یم علني مخالفت خي او هم د امریکایي چارواکو سره په بیا بیا دغه موضوع تکرار کړي ده چې دغه تړون هغه څه افغان ولس غواړي هغه شوینه نه دی پکې موجود او د تړون په اساس باندې داسې ښکارېږي چې طالبان برلاسي دي، نه هغه څه چې د افغانستان دولت غواړي یا د افغانستان ولس غواړي.
سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په اړه باید د افغانستان او امریکا حکومتونو تفاهم ته ورسیږي او له طالبانو سره د سولې لپاره یو ګډه ژبه او همغږي رامنځته کړي چې دا به د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړي.
د موږ جمهور رئیس په دغه موضوع د جمهوریت او د انتخاباتو دنه به حمایه وکړي، د لپاره چې د افغانستان کې د سولې د همدغه مشورتي جرګه چې په همدغه ارتباط دایره سره په اتفاق د اراده افغانستان د خلکو استازو دغه سره کرخه وګڼله چې باید له نظام نه حمایه وسی، له جمهوریت نه حمایه وسی، له انتخاباتو باید حمایه وسی. نو که دغه موضوعاتو کې دوی همغږي سول په افغانستان کې ستونزه له منځه ځي.
امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر خبره داسې وخت راپورته کیږي چې د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ورستی پړاو ته رسیدلی. ښاغلی خلیزاد په کابل کې ولسمشر غنی ته د موافقه لیک له شوډلو ورسته یو ځل بیا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامعه بیطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په اسلام آباد کې د افغان سولې د پروسې او په امنیتي همکاریو سربیره په یو لړ نورو مهمو مسایلو بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې درې اړخیزه غونډه کې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د همکاري د نه کولو په اړه له پاکستان څخه وضاحت وغواړي. د اړه پام وکړئ، زموږ د همکار ممتاز بهیر رالېږلی رپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې اسلام آباد باید وضاحت ورکړي چې ولې تر اوسه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درېمه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملی ګامونو پورته کولو په اړه بحث شوی دی. خغلی احمدی وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي او په عمل کې ثابت کړي چې په دې برخه کې ژمنې د کاغذ پر مخ نه پاتې کیږي. موږ دا موارد په جدي ډول تعقیبوو او پاکستانیان باید په دې اړه چې تر اوسه یې همکاري نه ده کړې وضاحت ورکړي. پاکستانیانو تل ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. افغانستان د تروریستي ډلو د لمنځه وړلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته کړې او پاکستان د خپل ملي پلان عمل په مطابق له تروریستي ډلو سره مبارزه پیل کړه او افغانستان په هر اړخیز ډول د پاکستان مرسته وکړه. موږ تمل لرو چې زموږ په سیر پاکستان هم سولې ته د رسیدو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزه همکاري وکړي او موارد باید د کاغذ پر مخ پاتې نشي. خاغلی احمدی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د فضا رامنځته کول مهم وباله او ویل درې واړه خواوې به د اړیکو پر خوالي هم وغږیږي. لا دی وړاندې د درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې په کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د همکاریو یو سند هم لاسلیک کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دا غونډه به درې واړو هیوادونو ته د سیاسي همکاریو په اړه د وضاحت رامنځته کولو فرصت برابر کړي. لا دغه وزارت څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې د دې غونډې اجنډا پر سیاسي اړیکو او سولې پروسې، امنیتي همکاریو او له تروریزم سره مبارزې او پر سیمه ایز اتصال او پراختیایي همکاریو راسرخي. خو آیا دا غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اغیزمنې همکارۍ لامل شي؟ په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم امریکا غږ آشنا ته وویل،
پاکستان به هیڅ کلام خپل ستراتیژیک فوکتنی ونه مني.
خاغلی خادم په دې برخه کې دا چین رول مهم وباله او زیاته کړه چې چین غواړي په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې عملی کړي او له همدې عمله هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خېشي او دا په سیمه کې ثبات او امنیت ته لار پرانیزي. د کابل، اسلام آباد او بیجینګ ترمنځ دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وروستي پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې ژر به دواړه خواوې د سولې یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو له پیله تر دې مهاله له دوی سره شاوخوا 50 شکایتونه ثبت سوي دي. د کمیسون وایي کچېری شکایتونه په پرله پسې ډول تکرار سي او د دوی توصیې او اخطارونه جدي ونیول سي، نو د کاندیدانو نوم به د نوملړ څخه وایستل سي. دا چې دغه شکایتونه د کومو انتخاباتي زرغړونو له امله ثبت سوي دي، په دې باره کې پام وکړئ. د لیمې نیازی رپورت.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل، د کمپاینونو په سترغونډو کې د یو کاندید په طرفداري د دولتي چارواکو ګډون او د کاندیدانو لخوا یو بل ته سپکاوی یو شمیر هغه انتخاباتي سرغړونې دي چې د انتخاباتي منډو ترړو یا کمپاینونو په تیره موده کې له دوی سره د شکایت په توګه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار امریکا غږ ته وویل چې دوی هغه شمیر کاندیدانو ته چې شکایت ترې ثبت شوی دی، د بیان تکرار لپاره توصیه او اخطارونه لیږلي دي. خو ښاغلی رویدار وویل که چیرته د کاندیدانو لخوا انتخاباتي سرغړونې یو ځل بیا ترسره شي او د دوی توصیه او اخطار جدي ونه نیول شي، د کاندیدانو له نوملړ څخه به یې نومونه وایستل شي.
د شکایتو کمیسیون تصمیم لري که چیرته یو کاندید خپلو سرغړونو ته همداسې دوام ورکړي او زموږ اخطارونه، زموږ توصیې او زموږ جریمې په نظر کې ونه نیسي، نو په قانون کې پیشبیني شوې ده چې د دې قانون د مدرجاتو نه به محروم کیږي. نو موږ به دوی د څو ورځو یا د یو هفتې لپاره له انتخاباتي کمپاینونو نه محرومه کړو او که بیا هم دوی خپلو سرغړونو ته دوام ورکړه، نو بیا به د دوی په اړه باندې تصمیم نیول کېږي چې دوی په د انتخاباتو نوملار له دوی غسی ده معروف شي.
دغه کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د کمپاینونو لپاره تر دې مهاله له دوی سره شاوخوا 50 شکایتونه ثبت شوي دي. د تیر ریاست میاشتې په شپږمه انتخاباتي کمپاینونه پیل او د انتخاباتو ورځې له ټاکلې مودې به دوه ورځې مخکې پای ته ورسیږي. بل خوا له انتخاباتو څخه د نظارت یو شمیر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو په برخه کې په خپله کوم عمل نه دی کړی. لا آزاد او عادلانه انتخاباتو څخه د سار بنسټ ویاندې سمیرا رسا په دې اړه زیاته کړه. دا وایي د شکایتونو خپلواک کمیسیون تر اوسه له رسنیو او ناظرو بنسټونو سره دا مسله نه ده شریکه کړې چې کمپاینرانو څومره پیسې مصرف کړي، آیا کمپاین کوي که نه کوي. د جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس په کمپاینونو کې د دوی برحاله کارمندان ګډون لري او دا په خپله د خلکو ترمنځ د انتخاباتو په وړاندې بې باوري رامنځته کوي. د میزان شپږمه نیټه د جمهوري ریاست د انتخاباتو ورځ ده. یوه میاشت او نهه ورځې کېږي چې 14 تنه کاندیدان د جمهوري ریاست څوکۍ لپاره سیالي کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کونړ د سرکانو په ولسوالۍ کې د نواپاس کندو ته ورغلې لاره د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه سوه او په اردو کې د پوستو ځای پر ځای کول پیل شوي دي. نور حال د زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس لاره چې 15 کاله بند و د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د ترافیکو په مخ خلاصه شوې او د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو جوړېدل هم پیل شوي دي. د نواپاس کندو د ډیورن کرخیاغي غاړي باجول تملار لري چې اکلو نمخ کې د کونړ او پښتونخوا ډیرو خلکو لامدی لاري تګرا تکاوه. کونړ کې د پوز د دوه ملي واقومندان بریج جنرال میرویس صافی وای 15 کال کېږي چې د غلار طالبانو تړلې و. په حکومتي ځواکونو ډزې کولې او نواپاس کې میشت او افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات هم د تیارو لاري کېدل.
د پولیسو کا سرادیانو کامنت ملي و ټول یو پلان منظم جوړ کړ او سرجانو لپاره د لاره خوش کړه. دا لاره دائم لپاره باید خوشي او دا داسې لار ده چې موږ ته حیاتي لار ده او هغه لار ده چې همیشه به په دبانې وسایل زیو راځي او بدون د تلفات او ضایاتو نه دښمن ونه شو کولای چې مقاومت را سره وکړي او لار ترافیک مو خوش تاسې پیلن ویني چې نواپاس په ساحه کې پراته یې موږ پراته یو.
چارواکي وایي د نواپاس لارې د دوه ورځو عملیاتو په پایله کې خلاصه کړې او حکومتي ځواکونو ته مرګ جوړ نه ده اوختي. د نواپاس سیمه کې پاکستانو ځواکونو اغزن تارم خور کړی او په منځ کې دروازه لګولې. ولسی خلک چې د دغې لارې په اوږدو کې دیرو اکثرو یې راکوزو امن سیمو ته کډې کړي او وایي که پوستې جوړې شي نو خپلو شړو شوو کورونو ته به بیرته ور وګرځي.
زه د ناوې د کلي اوسیدونکی یم. مخکې زموږ په کلي کې امنیت خراب و، هلته طالبان و او جنګ جګړې وې. موږ د هغې نه راکډه شوي او اوس دلته دوسراکه کې دیره و. اوس انشاءالله تعالی لار خلاصه شو، بېرته خپل کلي ته واپس ځو. جنګ جګړې کولې بس لارې بنده کړې وه، نواپاس ته څوک نه پرېښستل. زموږ امنیتي قواو تم راشن او د لار هم بنده وه. اوس حکومت تللی دی، لاره کلاو کړله. موږ انشاءالله خپل کورونو ته ځو.
ډېر خلک د دې غوښتون کې دي چې که د نواپاس پر لاره دواړو غاړو ته د خلکو تګ راتګ زمینه لکه د پخوا بیا برابره شي نو هغې او دې غاړې ته د خلکو خپلوۍ او راشه درشه بیا تازه کېدلی شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درمون اوریدونکو، پرون د افغانستان په ګرمو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل سو. د کندهار د پوهنې مسؤلین وایي چې د ولسي خلکو په مرسته یې ګڼ شمېر تړلې ښوونځي بیا پرانیستلې. دغه راز په کندهار او هلمند ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پیر پر مهال ځایي اوسیدونکو له مرکزي حکومت څخه د تدریسي کتابونو د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه وکړه. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پوښتنه کې واوري.
په کندهار کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ولایتي مسولینو خبر ورکړ چې په دې ولایت کې سرش تعلیمي کال تر پرله پسې هڅو وروسته 200 تړل سوي ښوونځي د زکوونکو پر مخ بیا پرانیستل سوي. یاد شمېر ښوونځي د تیرو څو کالو راهیسې د نامنوي لکه بالا د زکوونکو پر مخ تړل سوي و. چارواکي زیاتوي چې د بند شوونځیو په بیا پرانیستل کېدو کې ځایي ولسی مشرانو او د زکوونکو کورنیو د پام وړ هڅې کړي. د 200 شوونځیو بیا پرانیستل کېده د کندهار د پوهنې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ بلل کېږي چې لکه بلې زرګونه زکوونکي اوس خپلې ځاکړي مختوړي. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون
امید دي چې خلک معرفت مراجعه وکړي. موږ په ډیرو سیمو کې خپل د پلان لمخې د شپنجرو مشرانو سره خبرې کړې دي. د 298 اوس یوازې 298 پاتې دي. ولې متاسفانه شپږ ولسوالۍ کې مشکلات څه ناڅه اقتصادي، ټولنیز، امنیتي مسایل، نو امید دي چې دا ټول شونځي خلاص کړو.
خو لا هم د چارواکو په وینا چې اتنوي شونځي د بیلابیلو عواملو په واجه د زرګونو زکوونکو پر مخ تړلې پاتې دي او ځینې ولسوالۍ لا هم په کندهار کې داسې دي چې هیڅ شونځي نه لري. د کندهار د پوهنې پر چکني بهیر لډيري مدیر هیڅ نیوکه موجود دي. عمومي نیوکه دا ده چې د کندهار د پوهنې بهیر د مرکزی حکومت لپاره مغرزیدلې او د ډیرو اشخاصو او کړیو د مداخله لاسونه ورور دسیوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان خاکریزوال وایي چې د یادو عواملو په واجه د کندهار د پوهنې بهیر له ډیرو سندو سره مخ شوی.
په شهر کې مکتبونه شته، په شهر کې تعلیم شته، اما زموږ ولسوالۍ پر مخ پاتې دي. وروره هیڅ شی نشته. زه ورغلم ته ټوتلانې ناشتي پر دنیا دا شی دی. دا تم سپ نه پر ته ولادي دا دولسم دا یو ولسم دغه ته دفس وای. زموږ ولس په ولسوالۍ کې دی، په شهر کې نه دی. دا ماره پرانکه بجیز کې څکی ما به شي واده په ولسوالۍ کې دی، ما یم په ولسوالۍ کې دی. ولسوالۍ ته دې متوجه وي چې مالت وي چې وزارت وي چې
د نامنوی څخه ورسته په شوونځیو کې د تدریسي کتابونو نشتون، د مسلکي استادانو پراخ کمبود او د عصري مزامینو د تجربوي زده کړو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت د کندهار ځای اوسیدونکو جدي ستونزې دي. د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې د پوهنې په برخه کې د موجوده ستونزو حل ګډو هڅو ته اړتیا لري.
مونږ د ولایت په مقام کې اوس د معرفت په برخه کې مشاور لرو. ځغال الله الحم په دې برخه کې ډاکټورا پورې زده کړې لري. ډاکټر صاحب شیر غزای تاسو معرفي کوم په دې محفل کې د ولایت مقام له لوري د ولایتي شورا د پارلمان د وکیلانو تر ما پورې موږ به ټول ګډې هڅې کوو چې د معرفت هغه ستونزې چې تر کابل پورې په وزارت پورې پر ریاست جمهوری پورې مربوط دي هغه حل کړو.
د کندهار د پوهنې اداره وایي چې سر تعلیمي کالې شپېته زره نوي زکوونکي په شوونځیو کې شامل کړي دي. د کندهار ترڅنګ په هلمند کې هم نن نوې تعلیمي کال د مکتب د زنګ په ژغولو سره پیل شو. په دې ولایت کې هم تر نامنوي ور اخوا د تدریسي کتابونو او د زکوونکو لپاره د ودانیو کموالی او ځینې نور د تعلیمي کال لپاره د عمده خنډونو په توګه یاد شو. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 12.8 اف ام 100.15.
د پکتیا یو شمیر سوداګرو له دولت څخه د صنعت د ودې او پراختیا لپاره د صنعتي پارک جوړول غوښتنه کړې ده. د بلخوا د سوداګرو او صنایعو د خونو ریاست ویل دي هڅه کوي چې پکتیا پر یو اقتصادي زون تبدیل کړي. د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حقله رپورت لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمیر سوداګرو په وینا د صنعتي پارک نشتون له وارداتي برېښنا به برخې پاتې کېدل او ځینې امنیتي ګواښونه د صنعتي فابریکو د ودې او پرمختګ په مخ کې ستر خنډونه دي. که څه هم دولتي چارواکو ویلي چې د صنعتي پارک لپاره زر جریبه ځمکه مشخصه کړې، خو پانګوال حاجي رحیم ګردیزی وایي چې نه یوازې ځمکه نه ده پریویشل شوې، بلکې له وارداتي برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
حتی پکتیوال په اکثر ولایتو کې لکه جلال آباد، هرات، کابل کې ډېر فابریکې لري که چېرې په ګردیز کې د زمینات مساعد شي، امنیت تسم شي، دوی خپل هغه فابریکې همدلته راوړي او که ادار ونه زه په څنګه کې بله فابریکې اصلا پکتیا ته وړي او پکتیا خلکو لپاره بس دوی د همکاري په خاطر چې پکتیا ته خدمت وشي پکتیا دې تمازدي چې د تسمه ګذري وکړي.
په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د ریاست یو تن مسؤل شفیع الله استمان د یادو ستونزو په ځواب کې وایي چې نه یوازې صنعتي پارک په جوړېدو کار کوي، بلکې هڅه یې دا ده چې پکتیا په یو اقتصادي زون بدله کړي. شفیع الله استمان په ګردیز کې خبریالانو ته وویل چې په دغه برخه کې د افغانستان د تجارت وزارت له مسؤلینو سره ګډې هڅې پیل کړي او هیله مند دي چې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
د اقتصادي زون په رامنځته کولو کې ډېر زیات شان رول لري چې هغه باید لومړیتوب هغه تطبیق شي وروسته هغه سره په اقتصادي زون باندې تطبیق شي چې ان شاء الله اول دغه هماهنګي په خو موجود نه ولا وزارت تجارت نمائندګي ریاست تجارت صنعت له موږ سره څنګ په څنګ ولاړ باندې دي په څنګ په څنګ باندې دي دغه تر څنګ ټول هغه اقتصادي نمائندګي شته دي هغه په ګډه همکاري کوي.
د معلوماتو لمخې په ګردیز کې شاوخوا اتیا کوچنۍ او متوسطې صنعتي فابریکې شته چې ټولې هغه په کرایي کورونو او مارکیټونو کې له ډیزلي برېښنا څخه په استفادې سره فعالیت لري. د دې ولایت یو بل سوداګر حاجی ولی شاشنا رادیو ته وویل چې د اقتصادي زون لپاره مهمه ده چې اوازې پر صنعت او وارداتو بسنه ونه شي، بلکې د دې ولایت زراعتي محصولاتو ته هم ښه بازار موندنه وشي.
زراعت زکه مختار چې زراعت هم په خوونه دروي خپل په خود کې پان نشو ځن غوزی مو په پکتیا کې لرو د دې لپاره چې کور وشي د میواجات لکمانه په پکتیا کې لرو ناک په پکتیا کې لرو انګور په پکتیا کې لرو کوم میواجات چې په پکتیا کې شته دې لپاره باید مو کوشش وکړو چې مارکیټ پیدا کړو.
د معلوماتو له مخې په ټولیز ډول په دې وروستیو کې په پکتیا ولایت کې پر تولیدي فابریکو سباندې 250 میلیون افغانۍ پانګونه شوې او سلګونو کارګرو ته پکې د کار زمينه هم مساعده شوه.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې د دوریان طوفان د کاناډا په طرف روان دی. د باد سرعت په ساعت کې 150 کیلومتر دی. جمهور رئیس ترامپ څنګه کوي چې د الاباما خواته د طوفان د تک په اړه د سرګندونې سم دي. نور تفصيل پر پورت کې ووري.
نومړی درجه ته په بدلیدو سره دوریان طوفان د اتلانتیک سمندر د ساحلي برخو په ځپلو سره اوس د امریکا شمال خواته حرکت کړی دی.
د دینجر رائټ ناو
اوس مهال څلورو څخه او فیتو ته د طوفان د ځپلو ولیدل او د سیلابونو راوتلو خطر دی چې په سواحلو کې رامنځته کیږي.
او جمهور رئیس ترامپ په واشنگتن کې بل ډول طوفان راګیر کړی دی. پر جمهور رئیس وروسته لږ انتقاد وشو چې وای ویل الاباما ایالات د دوریان طوفان له خطر سره مخ دی، په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د هوا حالات بل ډول بیان کړی وو. جمهور رئیس د انتقاداتو په وړاندې په ورځ ورځو ټینګار کوي چې دای رښتیا وایي.
زه په هغه چالباما د هوا د حالاتو په لومړی اټکل کې وو، دوی فکر کاوه چې ورو برسي.
دا جنجال وروسته لږ رامنځته شو چې جمهور رئیس ترامپ د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته د هوا د حالاتو یو نقشه وښوده او وی ویل د خپل اعدام لا تړ کوي. په دې نقشه کې د لاس په مرسته د مارکر داسې نښې وي چې الاباما ته د طوفان د رسیدو لار ښودل، خو جمهور رئیس وروسته لږ وویل د نه پوهېده چې چا د هوا حالاتو په رسمي نقشه کې دا کرښې ایستلې دي. یو شمېر شنونکي وایي دا د ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست یوه بېلګه ده، په ځانګړي ډول کله چې نوموړی غلطې ادعاوې کوي او هغه او همکاران یې ملاتړ ته ادامه ورکوي.
د جمهور ریاست په دوره کې د هغه میراث روان دی، په ځانګړي ډول د یو شمېر مسایلو په اړه چې کارمندان یې په یوه حلقه کې دي او دای غواړي مطمئن ووسی او داسې ښکار کړي چې هیڅکله اشتباه نه کوي.
د کرکیچ په وخت کې یو شمېر کسان بیا جمهور رئیس یو قدرتمند مشر په توګه ویني، هغه څوک چې کېدای شي د یو باثباته کس په توګه حساب پرې وشي.
د ښار په سطح د هغه یو شمېر ټویټونه داسې ښکاري چې د اندېښنې ځینې دلایل را برسېره کوي. د دې مثال چې ویلي و الباما د خطر په مسیر کې دی، داسې ده چې خلکو ته ویل شوي دي چې د لږې ویرې پر ځای ډېر وویرېږي.
د جمهور رئیس یو شمېر ملاتړي وایي د ټرمپ د څرګندونو په پرتله فدرال مرستې مهمې دي چې نو موږ ورې له خطر سره مخو یالتون تاسوی.
د فدرال حکومت وظیفه ده نه چې راشي او د ناورین په وخت کې مسولیت واخلي. خود سیمه ایز ادارې لکار څخه هم لا تړ چې اقدام یې ډیر خنه دي جوړ کوي، دا ځکه چې ایالات او محلي ادارې د مصیبت پر وړاندې د اقدام سیستم بنسټونه او خرابري لري.
امریکایي رسنیو د تغییر شوی نقشې جنجالي مسلې ته پراخ خبري پوښتنه ورکړ. جمهور رئیس وایي دا د غلطو خبرونو یو بل مثال دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.